سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. تاسو موږ د ازادي رادیو نه اورئ. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په سپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام کوي د دې سب خبرونو ته. طالبانو هغه راپورونه تایید کړي دي چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف، اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد، همدارس د طالبانو د سترې محکمې او د زندان مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ایکس پاڼه کې ادا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډېره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي دي. په خپرو شوي سندونو کې یو شمېر نور اسناد او تر څنګه د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو د پاسپورټونو کاپي هم خپرې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د پنجشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یې په ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یونما په ټکو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنجشنبه په ماښام پر خپل ایکس پاڼه یې په ټویټر د بیګم راډیو کارکونکي لپاره ویلي چې دوی باید د بې له قید او شرط آزاد شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنډپور د پنځشنبه په ورځ ویل چې په دې ایالت کې د نامنیو د زیاتوالي لپاره به د فدرالي حکومت سره د مشورې وروسته یو قبایلي جرګه افغانستان ته واستول شي. علي امین ګنډپور ویل چې دا ولایت په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله سخت اغیزمن شوی دی. جونیوس پاکستان راپور ورکړی چې ګنډپور په داسې وخت کې افغانستان ته د سولې جرګې د لیږلو په اړه خبرې کولې چې په خیبر پښتونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او پاکستان ادا کوي چې د پولې هاخوا وسلوال په نامنیو کې ښکیل دي. مسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ویستل په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي لاپسې زیات کړي. د رویټرز خبري اژانس د خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ویستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي لاپسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سېشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یوه دا خبری کانفرنس کې ویل چې د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي خو څو آباد یې کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخار وویلی د ټکان ورکونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دی د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیلو او حماس ترمنځ زوربند پلې کېدل باید تضمین شي. سره له دې چې د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې سره د انګلستان د کرکټ لوبډلې د لوبې د لغوه کولو غوښتنې زیاتې شوې، خو د انګلستان کرکټ بورډ تیره شپه بیا اعلان وکړ چې لوبه به ترسره شي. د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونو له امله د برېټانیا څخه غوښتل چې دا سیالي لغوه کړي، خو د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې لوبه به د فبروري په 26 د پاکستان لاهور کې ترسره شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلی کوم. د طالبانو د خپل منځي اختلافات په اړه راپورونه ورسره له هغې تاو د شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس څنګهزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده د نجونو د ښوونځیو د تړ لرلو لکبل سختی نیوه که کریوی. ورپسې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی. د کابل په هوایي ډګر کې د نظامي ګڼې ګوڼې د زیاتېدو په کابل، کندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د ادلون بدلون راپورونه هم خپاره شول او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د خپلمنځي اختلافونو په اړه باندې بحثونه نور هم زور واخیسته. له دې وروسته بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو سپیس کې او همدارنګه په کابل کې له ټولنیو سره په مرکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات رد کړل او وی ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته، خو د هغه په خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دې کومه لویه شخړه د هغې په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغه اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعاتو دي، د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خپرونه کې راسره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی غوث جان باس او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار او په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان نصر خپرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. پیل بل جان باس صاحب سره وکړو. جان باس صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته خیر راغلی. که تاسو راته وایست، دا معلومه خبره ده چې کله حکومت رامنځته کېږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي، خو دغه اختلافات چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي، ستاسې په اند څومره جدي دي او څومره پراخ دي؟
سلام علیکم تاسو ته، محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته. داسې زما په نظر خو ماته داسې ښکاري چې دا ډله، یعنی که هر څومره دوی هڅه وکړي، هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي، متحد دي، په یو نظر دي، اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري. یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنګ تیر شوی اوسیږي، په انفجار او په انتحار او په یو عجیب او غریب او بې سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسیږي، هغه هم ډېره موده په خپله خاوره کې دوی نو اوسېدل. نو د دوی په منځ کې د یووالي راتګ، د همنظري راتګ، او تر ټولو د مخه خو مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي، دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي، ځکه چې یو څوک چې د خزیدلو دپاره، د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسېږي، هست شوی اوسېږي، هغه پرواز نشي کولی. یعنی دوی جنګیالي دي، د دوی مفکوره جنگی ده. هو د دوی په منځ کې طبعا چې هغه کوم دینی اساسات چې دوی دپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو، مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي، طبعا چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته، خو هغه هم جنگی بڼه لري تر ډېره بریده. په ټولیزه توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دی، دا خو عبادت دی، دا خو سپېڅلتیا ده، دا خو سوله ده. اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، د دوی په کړنو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په هغه ټولو کړنو کې زور دی، جنګر دی، فشار دی، اخطار دی، ګوز دی. نو دې د خاطر د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجګیري کولی شو اغلی سیال چې دوی وغواړي که ونه غواړي، د دوی په منځ کې به د تشتت راځي، ځکه چې تا مثلا یوه ډله چې تر اتلسو کسانو کېږي چې شمیره رسیدی، دا خو مطلق موږ ته اکثر معلوم نه دي، څیرې هم ځان ته موږ ته نه ښیي. خو په هر ترتیب دوی د پردې شاته دي، هغه کوم اجنډا او سناریو چې ورته ورکړل شوی ده هغه خو پلي کوي. موږ یې ګورو دا فرمانونه چې راځي د قندهار نه، خدا خو څوک لیکي؟ درست. بیا یو منځنۍ ډله ده چې دوی لږ زره نرمست لري، لکه دغه سره پاکستان اگزیو یعقوب د سینور خلک لنګې ځوانان دي. دا ځوانان ته یو ارمان کلي و، یو تعداد یې دوی غوښتل چې افغانستان د دوی په فکر او سوچ چې افغانستان باید د بهرنیو د اشغال څخه خلاص شي، آزاد شي. اوس چې مثلا د کار وښي چې افغانستان کې د دوی په اند اوکرانیا نشته او افغانستان د دوی څخه ځات شو ده دوی څو دوی نو غواړي چې دا اسلام مخه کی دوی په بل ارمان راغلي عسكر شوی استخدام شوی د وطن د ازادۍ د خاطر هغه چې دوی په دې ده اته چې اوس په قضاوت نه کوي ټول خنو اوس د دوی لپاره د ټول دوی د دې د مانس کې سم هغه سیم معلوم دا را افتراق را مانس شي چې نمونه موندورو چې هر اواز د دې په مانس کې د افتراق د تحقیق دی
جان باز صاحب بخښنه سره تاسو وایئ چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشران ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش درامنځته شوی دی نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې
په ټولو مسایلو کې د اختلاف شته. یعنی منظور چې په کندهار او کابل او پکتیا په ځینې کندهار خلک نه دي دا یو مسجد استلاد چې په دمو کې مو خلل په ولایتونو نشته خو نه تقسیم او خبر دی کې چې یو کې دا ډیر افراطي ډیر نه سوپر مافزاکارا کلی والی خلک چې یو عبارت او تور کسه دې په مال باندې دوی اوس ګروپ نشي دي او وظیفه یې مخسته هغه یو روایت هم شته دی چې دا منځنی طالبان دوی سره موافقه کوي لاندې خو یعنی هغه بالکل بل فکر لري یعنی قوم چې ته وطن ته کیو کی د پرمختګ خو ته لاړ شي واسره سیال شي یعنی تر سیال شي یعنی لې دلی دي انټرنیټ پوری
د دغه منځنی طالبانو نه مهدف څوک دی دوی په کابل کې اوسېږي ساسې پان باندې یا په دغه ولایتونو کې چې اوسه لوی خارونه دي
لوی خارونه نه واځي کار وکړي لوی خارونه کې هغه په کلیو کې کې د چې اوسېږي د کیسه نشته اما خبره دی کې د تفکر فرق دی یعنی دغه اوس کوم تزان چې رامنځته شوې تفکر چې رامنځته شوې چې د وژنو تر بریده د تصور یو حق نه خو هغه دی چې نه نه پوره موږ نه پوهیږو چې دا څه معنی خو دا شواهد او قرائن دي چې دا د دې خپل منځي کا ولاو کا د پاکستان د جاسوسانو په توګه د لاسو روسي یا سناریو او د ترشي روسي د کورې په دې کې منځ کې د ټول نه مهمه خبره ده د افغانستان چې د افغانستان د لپاره د امن له یعنی افغانستان من هیڅ د دولتي یو تاریخي دولت افغانستان خو د سندې چې نن راشي افغانستان تاریخ لري افغانستان مستقیر لري افغانستان خپل ارزښتونه لري د ټول شان په کولندې کړل ویل موږ او شریعت او په دې شریعت د خپل پون دي وزدي په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلي کوم عالم د دین شته چې هغه پیژندل شوی عالم اوسي یعنی دا غسه تصادفي د کلیوالي روایت خواندان مذهبيون افراطي د اډوک تر مغزو پوري چې بل شي د نګوري تفاوت د نظر د نه قبولي اته تر دې ان شوې کته هغه نامعلوم هيبت الله ته انتقاد کوي ګته ونی سي نیو کوي چې نو ستا مرګ راو نو خطا سو اوس غاس کی په هغه چې د دې په منځ کې اعتراف کوي او دا وزره د دې ډلې په لیدو کې مثلا
مننه
د دې په اړه اعتراف وګورئ د افغانستان سره هیڅ نوم هم ځان نور نشي چې هغه هم دوی سره په ټکر کې دی
مننه جان باسي
پولیس خو په یو یو په نه او ډېر دغه مو حالات
مننه تاسو ته وبیر تر وګرځم کور مودان را سره وسی از مقبل مل مهم را سره وصل شوی افغان صاحب تاسو هم ستړي مشي پروگرام ته خیر راغلی جنبه صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنځ د دوی خبره باندې هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینی وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطي گی بیا حقانیان یاد کړو یو ډول ویشنې د دوی ترمنځ وکړه چې ځینې غواړي اصلاحات راولي اصلاح طلب دي او ځینې بیا مغه خانه د دوی خبر باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې په خلکو تطبیقي ستاسي معلومات سوي د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوې دي دا څومره جدي دي او په کومو مسایلو باندې دي آیا د قدرت په ویش باندې دوی د اختلاف لري او کده جنو د تعلیم او د خوځو په کار مسایلو باندې
مننه باس می نه دی اوریدلې ځنه پیرم د مرکی د نابلل هینه سم زما په نظر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات له بنیاد وجود درلودې او ستا اوسم موجود دي دوه ډول اختلافات دي یو خو هغه د واک پر سر اختلافات لکه څنګه چې د کوټي شورا او بیا د حقانی شبکه ورته جوړ اسوله دا د پخوا څخه روان یو درد دی. ولی دوه ډلې دي که اختلاف نه وای نو خو یو ډله به وای. پر دغه دا هغه موضوع ده چې له هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلې ده. او دوم اختلاف چې دی هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ورپیدا شوی دی چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي. یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده. دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی. دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولی ده. دا درې اړخ دي چې طالبان پر ویشلی دي. لوی لوری د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې که په دغو درو جهتونو درو اړخونو کې اصلاحات رانشي نو د دوی حکومت به ړنګیږي. دا دوی ته ویره ورلوېدلې ده او دوی په دې پوهیږي چې دا درې شیانو کې اکثره یې پر غلطه لار باندې روان دي. له نړیوالې ټولنې سره سر نه خوري. دا تګ نشي کېدلی. نو غلط شان چې دي هغه خو خاتمه لري. لکه د نجونو د مکاتبو موضوع دا د نجونو مکاتبه تر څو پورې نه خلاصیږي.
په بخښنه سره دغه اختلاف چې رامنځته شوی په دې دغه دریو مسایلو چې تاسو یادونه وکړه څوک کومه ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي؟
لویه برخه د طالبانو یعنی زه د ځینو طالب مشرانو سره غږیږم. لویه برخه به ورته ووایو پر افرادو به یې نه ویشو. افراد خو ډېر دا موضوع ډېره پراخیږي. البته ټوله په یوه خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړۍ ته نیسي. وایي دا د کندهارو د شیخانو کړۍ چې د هغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکوي. مثلا ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي، افغانان یې غواړي. جونو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان یې غواړي. همدارز د دفتری کارونه چې دي دا دفتری سیستم تقریبا درېدلی دی په افغانستان کې. دننه خلک وایي که دا ته اجازه او مامورینو ته ورنه کول سي یا وړ کسان ونه ګمارل سي نو دا دریږي او دا نور شوړیږي چې بیا د حکومتولۍ له موجوده چوکاټه هم کښته ځي. او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغوی د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري چې دا بیا د نړیوالې ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده او د افغانانو نه د خوښه. نو ډېره برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې په دا درو برخو کې اصلاحات رانشي، د ښځو مکاتب ژر خلاص نشي، ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي، نو دا امریکا اوسنی حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته شوی شر او شور ښایي د دوی د حکومت د خرابېدو سبب وګرځي. او داسې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې ګزاره وکړي. د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید، حکومت ولې ولیدله. نو د ډیرو دپاره دا ګران بریښي او ډیر خلک دا
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي. نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زور یې په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي؟
طالبانو په یوه خوله باندې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړه، هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو وس په دې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناستې. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله بودیجه په کنټرول کې لري. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله امنیتي ځواک په کنټرول کې اخیستی دی. هغوی چې پر لار نه ورسره ځي هغوی په نورو طریقو باندې کنټرولوي. او دا شپږ شیخان چې دي دیو د هیواد پر مستقیم مهمو ځایونو باندې بیلابیل داسې ګمارنې کړي دي چې هغه کسان هم د دوی دي. نو په لویه کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي. دا کړي ډېر ځواکمن ده تر دا نورو ځکه خو تر اوسه پورې داسې ته لاس نه دی ورلوېدلی. البته یوه خبره ډېره واضح کول پکار دي. دا اختلاف تر اوسه هغې کچې ته نه دی رسېدلی چې دوی یو پر بل راوغورځي، یو پر بل ډزې وکړي یا ټکان وکړي یا جنګ جوړ شي. هغې کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسېدلی چې دا یوه خبره کړي. البته دا زما نظر دی، زه د هر چا نظر ته احترام لرم، زه چې څومره معلومات لرم. هو دا کېدای شي واغه ستیج ته ورسېږي که دغه موضوعاتو کې اصلاحات رانشي چې دا مخکې ما دا درې اړخه بیان کړل.
داسې بیا څه روښانه څراغ شته ده چې هغه مشران چې تاسو په کندهار کې یادونه وکړه شپږ شیخان دي، دوی غاړه کېږدي او که نه؟
ګوره مجبور دي یا خو به غاړس دي او یا به دا پړسوب لا نور زیاتیږي که دنیا کې یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې دي انجونی زده کړو حق ونه لري. د اسلام کې هیڅ یو داسې نقطه نشته چې په هغه کې دي انجونی د زده کړو حق ونه لري. نو داسې د کار موضوع، داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع، دا هغه شان دي چې دی په اولس او په طالبانو کې دننه دا پړسوب را پیدا کړی دی. او په لومړي سر کې طالبانو په واضح خلاصه نه ویل، اوس لکه عباس تانگزی چې وویل یا نور چې وایي، ورو ورو دا پړسوب راوځي او دا پړسوب به په یوه ناورین بدلېږي. که خدای ما کړه د دې چې مخنیوی ونه شي، نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نه شي ردېدلی. یعنی دا ډېر امکان لري، تر یو وخت پورې خو به دوی دا خلک کنټرول کړي. لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي، هغه وایي چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستانه شړي، نو راسه د دې شیخانو په وړاندې ودرېږه. او پر دې باندې زه فکر کوم دوی باس شروع کړی دی چې دوی به د مکاتبو دپاره یوه طرحه جوړوي، خو لا تر اوسه پورې راوتلې نه ده. او نه دا خبره دومره پخته ده، د باور نشي کېدلی چې څه وخت به جوړېږي. دوی خو د لومړي سره داسې وایه. ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکو خبرې کولې، هغه پر دا طرحه باندې ډېر بیړنۍ کار روان دي. نو مال دا څنګه کار روان دي؟ خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي، یو ډیډلاین باید کښېښودل شي چې فرض که سس کال اخلاصو، بل کال اخلاصو، پنځه کاله بعد اخلاصو. لیکن دغه امید خو به له خلکو سره وي چې پنځه کاله زما لور مکتب نه وایي، شپږم کال مکتب شروع کوي. دا څنګه یو حالت ته یو 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 ورک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پوهېږي، او دا ته دوی د زوال سبب ګرځېدلای شي که چیرې پر دې باندې کار ونه کړي.
مننه افغان صاحب کور ودان را سره اوسې بیرته درته راګرځم. جنوا صاحب، که تاسې راته وایي، مخکې تاسې د پاکستان یادونه وکړه، دا چې اوس مال د طالبان ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی، او د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی پیو بل باندې را باندې کړي او بل ووژني، خو که چیرته داسې پاتې شي کېدای شي ډیر وپړسیږي او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي. دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی؟ او د طالبان ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي، ګټه یې هغوی ته څه ده؟
څومره چې په افغانستان کې بدمرغي، تباهي، بیکاري رامنځته کېږي، دا د پاکستان پاکستان هیڅ نو اجنډا د افغانستان د ښېګڼې لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره، د افغانستان د توسعه لپاره، د افغانستان د باعزت پاتې کېدو لپاره نه لري. په افغانستان کې دا د ټول والی او یاداشتي کې کمی منی خپل کړو. په افغانستان کې پاکستان هیڅ ژغند انساني اجنډا نه لري.
خو همدا پاکستان د وبخن سرجن با صاحب چې هڅه وکړه طالبان واک ته ورسي،
بالکل خو موږ ګورو چې په افغانستان کې سره درست. خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی، افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی. افغانستان کې دوی نشي کولای کار وکړي. زما او ستا په فرهنګ کې چې دواړه پاکستاني یو، آیا داسې کوم شی شته په اسلام کې؟ داسې کوم اصل شته چې نجلۍ دې کار ونه کړي، نجلۍ دې درس ونه وایي؟ په دې هېواد کې ملاله تېره شوې ده، په دې هېواد کې ګوهرشاد بیګم تېره شوې ده، په دې هېواد کې سرایا ملکه سرایا تېره شوې ده، په دې هېواد کې اسماعیل صاحب تېره شوې ده، په دې هېواد کې موضوع د صحت عامې وزیر تېره شوې ده. همدغسې په تلپاو تاسو کولی شو چې ووایي، نو کله چې تا نه دغه ارزښتونه اخلي او تا په یو ډېر مبتذل کلیوالي روایت قبدلوي، ستا ټوله هستي دا د چا په ګټه
ده؟ پوښتنه هم دلته هم دله جنبا صاحب، چې اوس هر څه د هغوی په خوښه باندې روان دي، هغه څه چې دوی په افغانستان کې نه شو زغملی اوس نشته، د هر څه افغانان له لاسه ورکړي دي. اوس نو که د طالبان تر منځ اختلاف رامنځته شي یا د دوی حکومت وپاشل شي، دلته به پاکستان څه ګټه وکړي؟
وګورئ چې ماته زنګ راځي، امریکا اکثر په کتابونو کې دغه مسله راغله. ګورئ، هر څومره چې افغانستان ته باکې، هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکز ګوریزه او تشتت رامنځته کیږي، دا د پاکستان په ګټه. زما ښکته یو بخي
و استاذ غکشته اېده مورکي.
او هر څومره چې د دې په منځ کې اختلاف رامنځته کیږي، اختلاف رامنځته کیږي، دا افغانستان ضعیفوي. صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حکومت لاندې هسې هم تباه دی، هسې هم د کومې رغونې خواته روان نه دی، خو په افغانستان کې لا خپل دغه ادارې یو څنک شته د افغانستان امنیت د ځمکنۍ بشپړتیا او پروسه پورې شتون لري، خو د دوی په تداوم کې د دوی په اعتراف کې دغه خطرونه هم ورځ تر بلې ژوند په هېواد کې رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه قومي مسایل چې اوس په لمن وهل کېږي، د دې تاسو وګورئ سره منشه چېرته، د دې ریښه هماغو استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چپ افغانستان باندې راتپل کېږي. دغه اوس یو تعداد دوی غواړي پاکستان ته رادعوت
پاکستان غواړي د طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی ترمنځ د اختلاف پاچولو سره افغانستان نورم ضعیفه کړي او کوم اجنډا چې لري هغه تطبیق کړي. مننه، تاسو بیرته راګرځم. مختار صاحب هم راغلی
دی.
مننه، فکر کوم چې تاسو غږ قطع شو. تاسو ته بیرته راګرځم جانباز صاحب. زموږ بل مېلمه هم راسره شته، مختار صاحب. تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. غواړم همدغه موضوع له تاسو مو پوښتم، د جانباز صاحب په باور باندې چې پاکستان په هر حالت کې که هغه تېر جمهوریت کې و د طالبانو ملاتړی کوه، که اوس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیفه کړي او افغانستان په هیڅ حالت کې پرمختګ نه پرېږدي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو اوس داسې څه شته دی نه چې پرمختګ وکړي. ستاسې په اند دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلی شي؟ او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستان تر شا ولاړ دی، غواړي د طالبان ترمنځ اختلاف رامنځته شي او که نه؟
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو توجه است او ګورئ، د دې تر شا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی. تر هغه وخته پرې چې افغانستان مشروع نظام ونه لري، افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، که په افغانستان کې امارت وي، جمهوریت وي، شاهي نظام وي، هر نظام چې وي، د پاکستان ستراتیژي به د افغانستان په هکله قطعا تغییر ونه مومي. زه موافق یم چې دلته افغانان د پاکستان د استخباراتو لپاره کار کوي. افغانان دي چې د خپل کور د ویجاړولو لپاره د پردیو استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. دا افغانان دي چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ، سیاسي هویت ته په درنو سترګو نه ګوري. دا افغانان دي چې د سو روپیو او پیسو په بدل کې خپل تاریخ خرڅوي. خو من المجموع موږ په ستراتیژیک لحاظ درې څلور ټکو ته دلته باید اشاره وکړو. اول دا دی چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. دویم دا دی چې د کابل اداره د دې توان نه لري چې د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري. او دریم دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوذ لري، په طالبانو کې هم پراخ نفوذ درلود، په جمهوریت کې هم لري. په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري، خپل افراد لري. پاکستان د افغانستان په جغرافیا پوه دی. پاکستان په افغانستان کې ډیر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي. لاره د نجات دا دی که موږ په علمي یا اکاډمیک او څیړنیز بیز ورته ګورو، افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نه ځان وژغوري. په موقت ډول که افغانان ده ته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافعو ته وګوري، نو تر ټولو غوره لاره دا دی چې طالبان دې په یو ملي اجماع منتج سي او طالبان د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري، لومړیتوب دې ورکړي، تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منځته نه راغلي چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام د پاکستان له طبیق له منځه
ځي. اتف صاحب، په بخښنه سره، په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له دې وړاندې که په تېر جمهوریت کې موږ داسې یو څه په افغانستان کې د درلودو هیله یې کړی وای،
خو امکان به یو څه اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي. فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي، د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي، خپل دوست دښمن وپیژني، داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي واضح کړي؟
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود. که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود نو اکثرا پښتانه به په زندانونو نه ډکول. د یو قوم د وهلو او د ځپلو لپاره به یې طرحه نه درلود. تاسو وګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول هماغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کول. په جمهوریت کې داسې کړۍ درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت، ځکه د هغه د واټن بهډشېد، هغه به د قدرت پرګدۍ کې هېڅ شی نه و، د ګوتو په شمېر به ځینې صلاحیتونه یې درلود. اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرتګدۍ ته ورسوي او دا جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو. دا یو دویم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري. که طالبان د افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري، اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، دویم افغانستان د باید د خپلو دوستانو د دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. موږ نه د پاکستان سره دوست یو، نه یې ورور یو، نه یې ترز یو، هېڅ شی مور سره نه یو. منافعو خبره مطرح کړي، نن جګړه په منافعو ده، زما منافع د ده په وجود کې خوندي شي، دوی منافع د زموږ په وجود کې خوندي شي، د ده لپاره یو تعریف باید منځته راشي. دغه تعریف یو دیفکتو نظام نشي راوستلی. یو مشروع ملی نظام پر خپلو پښو ولاړ افغانستان چې د متوازن بیطرف
مشروع نظام وی بے طرف وی بپخو ولاڑوی بدیل شتا
قطعاً بدیل تاسو یاست، بدیل د افغانستان نسل دی، بدیل د افغانستان نوې جنریشن دی. دغه نسل چې اوس په جمهوریت کې تربیه شوی هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی، دوی د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زه فکر کوم د افغانستان پخوانی سیاسیون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل، او ضرورت دا دی چې نوی نسل ته باید حق
ورکړي. خو په داسې یو وضعیت کې چې همدغه نوی نسل که موږ راواخلو، مختار صاحب، همدا چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي یا له افغانستانه وتلی دي، هغوی چې لا په زده کړو لګیا دي، پوهنتونونو ته ځي، یا له فقر سره مخ دي که الکان راواخلو نشي کولای پوهنتونونه ووایي، که نجونې ووایي هغوی بیخي له زده کړو پاتې دي، تاسې دغه ملا په چا تړئ؟
دا چې نن په افغانستان کې ښوونځی تړلی او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نه ځي، دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده او یوه برخه وو. دا نن چې د نجونو د ښوونځی او پوهنتون دروازې تړلې دي، دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده چې طالب پدی کوي. دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي، یو د خراسان او یو د بل غبونو پورته کوي، دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه ده راغلی. افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هغه خلک چې په افغانستان کې جنایت نه کړي، انسانان نه وشلی، لاسونه تر سنگلو پرې په وینو سره نه وي، هغه دوی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کړي او د سیاست په محور کې د افغانستان د نوي نسل نه حمایت وکړي. زه مطمئن یم او په جرأت او جسارت سره دا ویلی شم چې هم الټرنیټیو او هم ملي روایت شتون لري. افغانستان داسې یو نظام دی چې هیڅ یرغلګر، ښکېلاکګر، نیواګر او تیروکوونکی په د ده جرأت ونه لري چې افغانستان تل لپاره وساتي. قطعاً په ده مطمئن یو چې نوی روایت، ملي روایت، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې روایت چې افغانستان نوې نسل منستر او ستلې عقب د افغانستان رهبری کوي او مطمئن یو چې پرونی خلک باید د افغانستان د قدرت د ګډې خوب ونوي
مننه کول
ودان چې هیڅ تاسو او مرکز خلابی مقاومت هم شتون نه لري چې د افغانستان ملت حمایت
ځان سره مننه مختار صاحب تاسو ته بیرته راګرځم افغان صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وایست لکه څنګه چې اتف صاحب مختار یادونه وکړه په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده او پاکستان بهر حالت غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ وسي که هغه د طالبانو تر واک لاندې وي که هغه په تیر جمهوریت کې و او داسې افغانانو مو چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو ځکه په افغانستان کې تیر جمهوریت وړنګېد او اوس هم چې طالبان دي د دوی په خوښه باندې خپله ستراتیژي مخته وړي ستاسې په ان باندې دغه د طالبانو په راتګ کې څومره پاکستان رول درلود او اوس یې که چېرته دوی له منځه ځي پرزیږي رول به ولري
د طالبانو پر اتا کې د پاکستان رول سلفي ساده وو یعنی نه نیوی نه بلکې سلفي ساده وو مرسته ورسره کوله وسلې ورکولې پیسې ورکولې الته د ټپیانو د مړو علاج کې دا کورونه الته موجود ما لګنو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیدا کاته کړې دي دا چې بدې وسته د غټ غټ خلک دي خو دا خو د دې ثبوتونه مر سره ساده یو باسته او یو اوس طالب دی چراغلی دی واکمن سوی دی هغه وخت طالب یو ډله و اوس طالب یو حکومت دی دا چې شو حکومت دی که بد حکومت دی دا باندې بیا باس کېدلای شي زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري د کابل د حکومت سره مشکل لري دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي دا غوی سره د دوی شخړې راولاړې سوي دی اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه شکاره بریښي چې دوی د ټي ټي پی په تړاو باندې غوښتنې لري او ټي ټي پی د طالبانو پاکستاني شاخه لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان هغوی د دوی امیر منی هغوی د دوی بیعت کړی دی او په هغوی په کابل کې لیدکاته درلودل پاکستانی استخباراتو سره پاکستان وایي چې دا ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي پاکستان کې بریدونه کوي او دا هغه د اختلاف تر ټولو لوی ټوټه ده یا غلوی برخه ده چې دوی ورسره لري دوم لکه مخکې چې ما یادونه وکوله ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنې چې د دوی مشرانو یې کوي یا د دوی سختریزه کړي یا د کندهار د شیخانو کړي چې کوي د دې ګټه په لویه کې و پاکستان ته رسیږي پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به ښځه ډاکټر نه وي زما خور لورو میرمن بجی په پاکستان کې به علاج کوي او همدا ډول به پر ټولو ادارو باندې دا هغه د راغلیو کسانو قبضه وي نو پکار دا د سی د پوهې دروازې خلاصې سي او دغه خود دغه لوی برخز د زوم د مخالفت لري د دوی غشتنم د بل په افغانستان کې اوس د میډیا او سوشل میډیا خواله رسنې د خلکو ته شعور کچل وړه بوله ده په بهر کې هم د افغانانو د لوړه بوله ده ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست پسترګ نه ګوري او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده د پاکستان حکومت کړې ده د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولې دي سړکونه الوزولې دي او دا اشتها اوس هم لري یوازې دا نه ده د پاکستان د اقتصاد لوی پایتې دا هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدلې ده همیشه اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی ولی یو بل ټکی هم زیاده ونه کوم هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوی جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستانه د پاکستان لور ته اوښته د انتقال سوی ده دا سید د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی لیکن هلته د دې و سیاسي سبات ته ځان اړولې دی هلته پوج په جګړه کې سکیل ساتلې دی پوج پاغه پراخ لاس چې په خوای په افغانستان کې لاس وهنه کوله اوس هغه توانه مندي نه لري دوی حالت مجبور دي دوی حالت به مصرف کوي نو
په بخنه سره افغان صاحب یعنی د پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف را منسشي علته دا دی چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوز په وړاندې پیل شوې ده بیرته افغانستان ته انتقال کیو د طالبانو د خپل منځي اختلاف نوم ورکړي
بالکل هر هغه پایا هر 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 هغه حرکت پکار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګور ما دا بیا بیا ویلي بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دا وس بپر زونونه دي د افغانستان د پاره او پاکستان ډیر هڅه وکړي چې افغانستان بپر زون د نوري منځنۍ اسیا د وادونو لپاره وساتي. نو جګړه د دوی په کور ورننه وتلې دا د دې جګړې د انتقال لپاره کطالب خرابې زمې د خرابې کده د هر څومره نږدې خو خو یو ملګری خرابې همې د خرابې طالب تر دې ربري د پوري په یو شی توانې دلې د هغه پالیسی ور سره چلی چې کومه پالیسی د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوریت حکومت سره چلوله. طالب البته موجود و هغه برتل نشته طالب براتلې ته بیٹکان کول پر افغان فورسز نړیوالو ځواکونو باندې هغه برتل نشته. اوس طالب هماغه د پاکستان ستراتیژي خپل کړی ده دلته وایي چې هیڅوک نشته لیکن ټي ټي پی وایي چې ورور زه خوستا امیر منم زه خو او یو بل خبره د ټي ټي پی او د دوی ترمنځ د یوازي مذهبي یا دینی اړیکې دي بلکې اوس یې د خپلوي سره کړې دي یو د بل کرایسه دي وټ کړې دي کورونه سره ګډ دي مشترکات سره لري او د دغه شي د پاکستان د پر ډیر لوی سر خوځي جوړ کړای دی. یعنی که تاسو وګورئ ډیټا راوخلی په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زشت زیات تلپات اوري او کاغه مقایسه شي د افغانستان سره په افغانستان کې خود جګړه وایي خیر او خیرات دی. نو د دې انتقال د پاره کده طالب حکومت رنګیږي که اختلاف راځي که هر څه راځي خو پاکستان خپل اغه نهایی کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال
کړي
خپل سیمه خوندي کړي.
افغان صاحب د پاکستان رول کې یو طرف ته کی دوه غوي که هر څه غواړي په افغانستان کې دغه دوه ډلې چې تاسو ویشلې کمې وای زوره وره دا ستاسو په باور باندې د دې امکان شته که څنګه تاسو مخکې ویل چې په نږدې وختونو کې خو به نه وي خو که چیرته ښوونځي خلاص نشي د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منل شي دوی په خپلو کې سره ونه خلي او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي.
ګورې دا به ډېر ګران وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونه شلي. تر دې ډېرې سختې راغلي دي طالبانو یو لبل سره جګړه نه د کړې دلته د مذهب هم یو رول موجود دی او د امیرالمؤمنین حیثیت چې هر څوک وي د امیرالمؤمنین پر چوکۍ چې هر څوک ناست وي داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وي. نو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم غړی اما کچیر ته ځواکمنتیا ته خبر راشي نو زه به دا خبر وکم د افغانستان د کورنوي چارو وزیر حقانی صاحب د یوې اوزیه د امیر د بدلولو توان نه لري د دې امر به لکندار اخیستل کیږي. خدا مانه چې کندار مضبوط دی او بل هغه ځواک چې دی جوړاوه تیر کال او بل کال موږ ډیر خبرې ور باندې وکولې دا هغه ځواک شمیر وستر څلويش زره اوشتای دی. یوازې هغه ځواک نه ده دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړې دي په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فندونه کوي ځوانان راغونډوي او هغه تر هغه جهادي مدرسو وباس. یعنی د دا ځواک لپاره بل بیک اپ هم جوړي او د دې توانمندي بیا چیرې ده دې ته څوک پیسې ورکوي دا غوي سره د پیسې څوک ورته ورکوي د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکوي. نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ په سیاسي لحاظ په عمل ته موجود وسلوال لحاظ او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړي ده که څه پیسې دي نو بیا خو به برای دی وړي ولې زیان به د افغانانو وي او زیان به یې افغانستان ته ور اوړي. خو ډیر امکان دا لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانی کړل شي ډیر امکان. یعنې د طالبانو سره چې کله خبرې موږ کوو یا تاسو خبرې ورسره کوي دا ژغ به اوري هغه اوس ډیر امید دې ته پیدا شوی دی چې دغه نوې فشار چې وارد شوی دی په دې مورید باندې د ټرمپ د ولسمشر ټرمپ د راتګ سره یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې موږ کولای شو چې خپل مشران په دې کانی کو او پلاوی هم تللی دي دوه ځله پلاوی تللی دی له کابل څخه په یو کې دینی علما عمره ټول کړي وو هغوی مور سره تللی دي چې هلته دا خلک وویني او قانع یې کړي او هغوی ورته منفي ځواب نه دی ویلی. یعنی دا یو ډیر مثبت ټکی دی د طالبانو له قوله چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفي جواب نه دی ویلی چې پر دې باندې به غور وکړو غور معنا فکر به پر وکړو پر کښې به نو په خوا خو به دی دې ټکي ته مخامخ دا ویل چې نه دا نه منم او دا په هېڅ صورت کې د منلو وړ نه دي. په دې قضیه
خو افغان صاحب کچیر ته د کندهار مشران دغه خبره وس منی چې تاسو یادونه وکړه فشار خو د امریکا د حکومت له خوا بشری مرستې دی او کچیر ته رسمي طالبان غوړي مغه چوټي کی چې ورته یادونه کوي مغه بخانی مسلې دی او مغه موضوعات باندې به تمرکز کیږي اوس دغه د پیسو کمیدل د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي
نه فشار تر ډیره بریده پوری په میډیا کې زواج او غوغاره وستلای دی په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلای دی په طالبانو باندې فشار او حالت پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو لوري بندیزونه د عباس تنګزی تر تاګ وروسته مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه ځی یو مشر ترکیه ته په لاند سفر روان وو داغه سفر یې ځندولای دی نو دا په خپل ذات کې یو فشار دی او په مهم ځایونو باندې ځنګړې ځواک دی د کندهار د شیخانو کمه کې تاتې ده چې د هلمند په خواني والی یو مشر دی اوس دا کتاب وینو ځایونو ته تګ دا په خپل د فشار علامی دی او وکندهار ته خلک ورتلل د کابل ته خدینه مشران ورتلل یا حالت د دې کړي سره چینسل چې دا شی نور نشي چلیدلی دا فشار دی تر کومه بریده پورې د پیسو ته باندې دوه خبره ده هغه خو ادب او ولسمشر ترامپ پر ټوله دنیا باندې بشری مرستې باندې کړي دي هغه خو به خلاصيږي په دې باندې د یم په یوه کوم هغه غیر بشری مرستې دي نظامی چې موږ نه یو په خبر دا 300 ملیون ورخوا ته چې امریکا وايي شاوخوا 100 بلین ډالر مو پتیرو درو کلونه کې ورکړي نو دا حقوق نه په بندښت مو خبر یو نه په خلاصون مو خبرې ده کبي ډیر مطمئن بریږي نو زه فکر نه کوم چې دا به پر دې باندې ډیر زیات فشار واچي اما شک نسته چې ورستي غوغا په مطبوعاتو کې ځغ راپورته کېدل دا باستان نگزي تاګ د پدغه سی حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي او یعنی دا موضوع لږ نور څه تکولای شي خو لارې دوی دي یا به دوی ته نور د پړسوب زیاتیږي دی بل کورنی او بهرنی مخالفت سره نور مخامخ کیږي او یا به د دنجونو مکاتب په لومړی پړاو کې خلاصي په دوم پړاو کې چې بدسدو ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خو نه د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې دا د ویلاري دی ته ورپاتې چې زما په نظر باندې ډیر امکان دا لري چې دوی و دې ته قانوني سي چې او دنجونو مکاتب ته په یو چوکاټ کې لار ور پرانی او یا یو تاکلې تاریخ ورکی چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل سي اساس کال یا روان کال زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا ډیر تدیر دي چې جګړه پیښ شي
مدن کوروادان افغان سپ تاسو به تر شمه مختار سپ کته سره ته وایست څنګه چې افغان سپ ویل د دې امکان ډیر زیات دی چې طالبان خپل کې سره په دې سلا شي چې خونځي پرانځي که څه هم له تصور او کې شي د افغان انجنو لا وختونه یو څه ډیر لری خبره وی ځکه چې دوی په زلونو دا خوختنه کړې ده چې باید خونځي پرانیستل شي او طالبانو تل دا ژمنه کړي خو بیا هم لکه څنګه چې افغان سپ ویل یو څه هیله مندشته که چېرې دا کار وشي او طالبان خونځي پرانیزي ستاسو په باور باندې نړۍ به وکولای شي یا و به غواړي چې طالبان زر په رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل
دا دی چې خدای داسې وکړي چې د افغان صاحب د خبرو په هکله چې طالبان د نړیوال فشار تر سوري لاندې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدي پاک الله دې همداسې کړي خو د طالبانو مشر وایي چې که په مونږ باندې د بمونو مور او د نړۍ ټول اتم بم به استعمال کړي مونږ د خپل شریعت نه او د طالبانو په شریعت کې طالبانو په روایت کې د انجنو شوهنځای یا انجنو خزی کار کول قطعا شتون نه لري طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري دغه د مطالعې او د سیرنیز بیس په معلومات پر بنسټ ویلې شو چې طالب د انجنو د شوهنځای یا د پوهنتون د خلاصولو نیت نه لري تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې طالب ملي مشروعیت ترلاسه کړی نه وي د ملي اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه وي زه مطمئن یم چې طالب د نړۍ سره په فاصله کې وي او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني. دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی. دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي، اطلاعاتي، امنیتي او مقطعي روابط دی. دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی، ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست دې جوړ کړې تر ټولو دمخه خپل مشروعیت ته ګورې. یعنی یو مشروع نظام کولی شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع یا ملي ګټو تر سوري لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي. طالب له چا سره خبرې کوي؟ د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل، نوی نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دی. طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی. سیاست دا چې طالب د طالب د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته، په دې اختلاف کې دوی کچیرې جګړه وکړي په پلو کې دواړه به له منځه لاړ شي، او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي. او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري، طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري، ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي.
کچیرې طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونه نیسي او یوازې هغه چای چې دوی غواړي پلی کړي، فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونه شي؟
د ستا پوښتنه مې داسې لږ واخیست که اجازه راکړې چې دا خبره تکمیل کړم. طالب تر هغه وخته پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوري لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي، طالب پردی دی، ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره ابزار دی. تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته درنو سترګو وګوري. کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی، بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی. طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري. کوم تعریف؟ آیا ته د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړې؟ دا په ده مانا سرس د ته پردی یې، د پردی اهداف پلی کوي، د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي، یو نسل بې سواده ساتي. دا خو د پردیو د ستراتیژیکو همغه برخه ده چې ته پلی کوي. دا افغانستان ته د افغانستان
په بخښنې سره زما پوښتنه هم داده چې اوس دغه مسایل چې تاسې یاد کړل، که چیرې په بخښنې سره مختار صاحب که زما غږ لرې، همدغه مسایل چې تاسې یاد کړل مخکې افغان صاحب هم ورته اشاره وکړه، که چیرې ته په پام کې ونه نیول شي دغه پړسوب چې رامنځته شوی ده کېدای شي نور هم پسې پراخ شي، او لکه د خیرخوا او د ستانکزي په څېر باندې کېدای شي نور طالب مشران هم راپورته شي، او د نجونو د ښوونځیو مسله او د ښځو د کار مسله یاده کړي، که چېرته که جنجال په واک ده او که د نجونو په تعلیم او نورو مسایلو باندې ده، خو کېدای شي دا پړسوب ورسره لا هم ډېر شي. زما پوښتنه دلته دا ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي دې ته اماده دی چې دغه بدلون ومني، او کم کسان چې په کندهار کې دي په دوی باندې ومني، لکه څنګه چې مخکې افغان صاحب ویل هغوی ورباندې غور کوي، دغه غور امکان شته؟
داسې به بولالی دي. طالبان په شی غور نه کوي، طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قائل نه دی، طالبان افغانانو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د افغانانو کدرونو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نه پرته هیچ چا ته احترام قائل نه دی، طالبان اسیر، غلام، جاسوس او برده دی.
مننه مختار صاحب کور ودان.
خبر میں تھوڑا خبر می پلور
لطفاً
لنده دی پوهنتون او دینجون شوانزه تره کدرون نتانه تشتی معلوم دی چه پردهی دکه افغان دا کار نکی افغان خپل منافع و تا اولویت ورکوی چه متاسفانه طالبان دی افغانستان ملی منافع و او ملی گرد تجمن دی بله
مدنه کور ودان افغان صاحب تاسی ترازم وقت کم نه دستی بود دقی وقت که تاسی تدرکو که دیکی رسر ده خبر را طوله که اوز چه دقی سرگندوانی تاسی وکری ده احتمال شده چه طالب مشران که دیشی غور وکری تامل لنری سر او ده خزو ده حقون پا برخه که ده دقی دوارو پایلی با دقی اوز چه کم اختلاف را منسته شویده د دوړو د دخزو د حقونو برخه او تعامل ته چوي
زه خودلته یو فلج تغییر باندې دا خبره کول غواړم اختلاف له وخت موجود دی اوس یې لږ زور اخستی دی او زور یې ځکه اخستی دی چې په امریکا کې نوې حکومت راغلی دی د خلکو تمه دا ده کچیرته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم نو اختلاف زور دی اوله خبره خدا ده اوس یې د پړسوک زیات شوی دی دا یوه او دوم چې کوم ټکی تاسو اشاره کوي دا انتهایي ډېره مهمه ده طالبان د ځکه کوم خبره کوم هغه طالب چې له ولس سره په تماس کې دی هغه طالب چې له خلکو سره خبرې کوي چې دا کازوی عام سړی دی د دې په حکومت کې کار کوي دا کازوی خو آل ورته وروړي دا خو خبره ور سره کوي دی په خلکو کې ګرځي هغه ټول په دې باور دی اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نشي چلیدلی ځکه نشي چلیدلی دا د خلکو د مشروعیت خبره چې کېږي مشروعیت یعنی څه مشروعیت دا معنی چې دا خلک ستا حکومت نه مني د زړه د تله یې ستا حکومت نه دی منلی ولې نه دی منلی په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته بشري حقوقو ته ژمن نه یې ولې نه ده منلی په دا دلیل یې نه ده منلی چې ته د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه یې لکه نیم ملت زموږ دا ښځه ده اغه که خور ده که لور ده که میرمنه ده که په هر چوکاټ کې وي که مکتب ته ځي او که کار کوي ته دې ته ژمن نه دا هغه شان دي چې پر دوی باندې پر کور د ننه هم فشار دی او د باندې فشار چې دی هغه لږ تغییر لري دنیا شایي د دې لپاره پر طالبانو ته ونه وایي چې ته افغان نجلۍ مکتب ته پرېږدې د دبه ګټه پکې یا بلکې دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده پر بشر پر حقوقو باندې تیری دی چې ته یې وښه د مکتب ته نه پرېږدې دا د بشر پر حقوقو باندې ښکاره د بشر له حقوقو ښکاره سرغړونه ده چې ته هلته څه د کار ته نه پرېږدې نو د بشر د حقوقو مسله چې ده دا نړیواله مسله ده فرق دلته دا دی چې طالب وایي فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده دا زما کورنۍ مسله ده دا زما کورنۍ ستونزه ده په دې نو د چا څه کار دی خو په نړیوالو اصولو باندې طالب نه دی خبر یا هغه کړی نه ده خبره چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنې کوي نو کیږي به څه د دې په مقابل کې اوله خبره خدا ده په نړیواله کچه باندې په افغانان په د افغانانو نړیواله کچه درسې چې د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي هغه چې په لومړي سر کې له افغانستان راوتلي هغه اوس خپلې پښې ټینګې کړې دي هغه تلوسته ته به هغه اوس کار پیدا کړی دی هغه اوس دې ته کار ویلې دی چې زه دا غږ راپورته کوم او دا غږ ورو ورو راپورته کیږي دا پر طالب باندې فشار اچي کاغه په میډیا کې وي که په سوشل میډیا کې وي کاغه لابینګ وي یو چا ته خط لیکلی مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلي دي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د هیوادونو مشرانو ته چې طالبان په دې قانع کوي چې دغه 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 څه وکړي او بل تر دې ور اخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تاک دا بندیزونه زیاتېږي دغه مودی چې دوی ته ورکول کېږي ستاسو بهر ته سفر کوي پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کړي چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده چې دوی په دې پوه شي چې دا ښه ده چې په یو کور کې ناسته ده د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره نو اینڈ اف دا ڈے اخری کی با طالب مجبور مکلف دی سیدا خپل کسان په دې کانی کی کداغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجماع غواړي خلک راټولي پاغه کی د علماو فتوا اخلي د نړیوالو علماو او کله د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کوم لوی پراخ غونډ راغواړي دا غي په مټ دی ته یو اغلار جوړي په دین کې هم داسې نه ده چې دین دا وایي چې شته ته د کار اجازه ما ورکوه او د طالب ما در ټول چې په ولس کې څوک پر اړتیا کې دی هغه په همدغه باور سوی دی نو زما په نظر باندې بدی کې به بدلون راځي او که بدلون رانه سي دی به نور منفي خواته دي چې ډیره یې په دې عقیده دي چې باید
مننه کور ودان اوریدونکو زموږ پروګرام هم دلته پای ته رسیږي تر بل خبرونې ښه چاره ښه وخت
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ شمېره دا ده 00422211415 شمیره بیا وایم 00422211415
ساعت 3 بعد از ظهر